د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خبریږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلور ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټکنۍ کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یو ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمني کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولیږل شي چې نهه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم و ووژل. دې پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیځ په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې دې پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اوور سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې حراري په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اوور سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکام اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په خوښتنه بیا پیل شوې دي، سره له دې چې د اکتوبر په 19مه په دوحه کې دواړو خواوو پر اوربند ژر سلا وکړه. خو د استانبول خبرې چې د دوو ګاونډیو ترمنځ د دایمي اوربند او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړې وې له خنډونو سره مخامخ شوې. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل ادارې ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړي چې د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي او هغه کوم موانع یا خندونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خند شوي دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مرقیق او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لاند نظر مو درلود نو کولای شي چې سرګندې کړي. لبرای جان باز صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کوم، سلام تاسو ته او ویډیو کوڅه تاسو مې منوته او د څوک چې مونږ غوړي چې اصولا خبره دومره بیری خو ښکاري چې واقع ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پوځ او استخبارات خو طالبانو سره ډېر د پخوا نه یو بل پیژني. مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو هغه فوقاني د دوی اما کوم حیات رهبری چې ده هدف می دوی دي دا مزګلی صفوف می هدف نه لري. البته متاسفانه چې دوی د احساساتو څخه ډیره ناوړه ګټه پورته کوي. پاندرتي فوقانی رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډیر څه پیژني. اوس خبر دا چې دوی په لوبه کې سره ګیر دي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه، تجهیزولې، انګیزه یې ورکوله، لمسولې، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همدغو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی او یو لویه جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی د افغانستان صاحبان ځانګړي او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لویه جغرافیا په لاس کې ده، لویه خاوره په لاس کې ده او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مکه نه ساسي ماته ویل چې خپل خپل کړی واخ خپل مبتکره ده، ما هغه لوبه کې شوې ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکری نظر د تجربه د نظر یعنی د ژوند د تجربه د نظر به خو اوګه په اوګه یو بل سره جنگ وکړ او زه هر چا په ځو چې وکړ په هر نوم چې وکړ خو هم دې اصطلاح نظامی استبلیشمنت د پاکستان دې ته ټیل وهل انګیزه ورکوله. ها اوس دوی هغه وخت نه پوهېدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی. اوس د دې یو دیوال سره مخامخ شوی دی چې دا دیوال د چیغو د ډبرو د اوسپنو جوړ دی او په هیږي چې دیوال مخپله جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپله لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو د ځینو نورو د فرا منطقه وي او یو تعداد د منطقه وي لوبغاړو د خطر د هغوی منافعو ته دا هو لو یو ستراتیژیګارو ته هم خطر نه وسیږي. نو لوبا لکه پیچلی هم دا په عین وخت کې ځکه چې طالب اوس هغه لوبا کې دا داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي، په افغانستان باندې يرغلونه وشي، د افغانستان انفراستراکچر نور هم تباه شي، دا کولی شي چې ډېرې غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم د دغه منطقې د سیمې جغرافیا ته رامنځته کړي. د بلې خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي، د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یوه بله ډله هم شته چې هغه داعش نومي. هغو ته هم همدغسې انګېزه ورکول کېږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې تروریستي عملیاتونه وکړي، فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی چلن شوی دی، یعنی د یوې خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان کټه په لاس کې نیولې ده، هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم، اوس همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې، ظاهرا خو دوی هغه ربیبی چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې دي او دا ثابت هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي. لکه لږ طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی، خو بیا هم چې ګروم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نشي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب. نو هغه طالب چې به د هغې په کور کې را پیدا کړي او هماغه فکر هلته غواړي
دا خبرې پخوا هم کول، البته دوی پخوا مل چې شو بد طالبان شته. خیر، دې موضوع ته به راشو. مننه کور ودان جانبا صاحب. مدقیق صاحب، په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نه کړه، آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړه خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې د ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب، تاسې له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس په ټلیفون قطع شو، لکه چې نه پوهېږم څه مشکل و. خیر، د قدرمنو اوریدونکو لپاره به یو بیا هم خپل میلمانه معرفي کوم. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق، او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی زموږ میلمانه دي. یوسفزی صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي، د دوی سره وعده هم داسې ده. خو دا شیبه ښاغلی جان باز او شغله مدقیق را سره دی. مدقیق تلیفون البته قطع سو، اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هر کلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر جانبا صاحب، تاسې د داعش خبره وکړه. طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي، په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په ادعاو ډېرې خبرې شوې دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې د لاغه ځای حملې کوي، اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېره نه ده منعکس شوې، بل دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم واري یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
دغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري، هغه ته وګوري نړۍ په یو نوې تفاوت کې
یعنی ډیر تکرار شوی ده. منظور می دا و چې ډیر تک هر خبر خبریږي په لدی سره دا یادیږي چې پاکستان دا ادعا لري او اصلاح خو حملې کیږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کیږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونه شو کړی چې دننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده. اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان و دی، او په دا نږدې راتلونکي کې خو همداسې کاري چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان اوسېږي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول د اوسنیو حاکمانو د افغانستان دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شي. اوس که هر ډله تاسې نوم یې واخلئ، هر ډله دا د افغانستان، دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا سمبال شوې ده، په کوم انګیزه دا راغلې ده، درست افغانستان ته. په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
اوس هم په پاکستان کې پاتې دي.
بله سلامت اوسئ، ډیره مننه. مدقیق صاحب ته به بیا ورشو، تمه ده چې دا ځلې ټلیفون قطع نه شي. مدقیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یې وغوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شوې وي چې دواړه خواوې به خبرو د خبرو په نتیجه کې یوې روغې ته ورسېږي؟ مننه کاروان صاحب،
بس زما ده تلیفوني ستونزه وه، جانباز سره سم سلامونه. اول خو لکه څنګه چې جانباز صاحب اشاره وکړه، فروان صاحب، د افغانستان او پاکستان د غاړې کې لږ وخت نه چې پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان په اړه، د افغانستان د پخوانیو رژیمونو په اړه، یعنی منفي ذهنیت امریکا خلاص زما په راپ یادېږي، د سردار داود خان له وخته تر راوروسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوس وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکرارېږي، چې زه به وروسته دا لباس کړو. د ترکیې د مذاکراتو په پروان صاحب اول خو اکثر شرایط د طالبانو لخوا نه، یعنی ډېر شرایط خو نه و کېښودل شوي، خو د پاکستان لخوا پی ټي پی باید تروریستانو په لیست کې ځای پر ځای شي. نو سوال درته ټولو ته داسې مخکې جانباز صاحب اشاره وکړله، امریکا په ټولو خبرونه کې کله پی ټي پی څلور کاله مخکې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربقاتو مجاهدینو، نو اوس دوی ته وایي دا تروریستان دي. یعنی کله چې د پاکستان کومې منافع سرچې شي، که د بلوڅانو که د په عالم څنګه چې موضوع کې دوی په تاوان وه، هغه تروریستان دي چې دوی په ګټه وه، کله کله خیبر پښتونخوا یا کله دا اوس دغه حالات ډېر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپلو خلکو ذهنیت کوم ستونزې لري، نو کله یې کشمیر ته واړي، کله یې اوس دې موضوع ته. مذاکرات ته خو اصلا د قطر او د ترکیې، یعنی دواړو لخوا نه همې دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی په ترکیې کې او هغه کوم شرایط زه ګورم، فکر نه کوم چې دوی د پاکستان لخوا نه یا له طالبان چې فکر نه کوم دا موضوع د ټي ټي پي یعنی په تروریستانو په لیست کې دوی ومني او پاکستان هم له خپل دریځ نه اوړي. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره کوم ځای پورې چې معلومات لرو، د ترکیه او د قطر لخوا نه چې بیا مذاکرات کې ډېر وخت شوي دي چې مذاکرات کې سړی اول ورځ دوه مذاکرات یا درېیمه یا څلورمه، بیا هم معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږه کیږي او خبر طالبان
مدخل صاحب صرف وزم دا خبر نه شي پاکستان وای چې تاسو ټي ټي پی تروریسټ ډل اعلان کړي یا جهاد دیغو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وای واصلي غشتنه دا ده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي، د هغوی په ضد جنګ وکړي. دا څومره ممکنه ده دی او څومره احتمال لري چې افغان طالبان د داسې یو څه ومني؟
از ما په نظر چاروان صاحب دا به ډېره ستونزمنه او ډېره سخته وي چې طالبان سل کاله یا ته مخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې هم خپله جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به سره و هغو سره جنګېدل حتی د جهاد په وخت کښې هم دغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد چې جهاد کوي د ډاکټر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای وو. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو بیا خپله د افغاني له ډلې سره د خپله وزیرستان او د خپله چې ټي پي د اوس غړي کښې دي دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ عقدوي بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ټیکیانې کړې دي او دوی اکثر ډېر دا موضوع به چې دوی ټي ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي او که دا کار کوي بیا به د طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودن. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي آزادي راډیو مهرباني مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکئ. د دوی ټلیفون قطع شوی دی خو یو بل اورېدونکی هم شته هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوي آزادي راډیو ده مهرباني لطفاً یو څه ژر خبرې نه کوئ نو مجبور چې ټلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه خبره خو داسې دي که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي د کومې خبرې چې روانې دا خبرې
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې نو د استانبول خبرې دي همداسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جان باز صاحب د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادعا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادعا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري سره د ټول مخالفت چې موږ کولی شو ولرو طالب سره اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندو دی ښاغلی سروال چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهر شمس ته چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې ټولې د تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله دا ده که چېرته داسې وي خو کله ناکله پاکستان په خاوره کښې هم عملي کېږي او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړې ده یا دا حملې داعش ته منصوبوي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
داسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوب تغییر راغلی دی او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو له خوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د اے آی عصر دی ښاغلی کاروان دا ډلې یوه برخه یو غوښنه برخه د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کښې او فرا منطقه کښې د خپلو موخو دپاره لوبوي او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي مونه لري دې کښې هم شک نشته خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده چې په شمول د داعش ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې څه تروریستي فعالیت وکړي او نورو هی وادو تا دغه عناصر پرتاب کې او ته خبر نیوسی دا هیڅ امکان لري نه. تاسو ګوري هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچستان دي هغه په یو عادي اعتراض قانونو قانونو په زندانو کې اچوي نو هغه د ترورستان نه ویني هغه نه لیدل په خوای نه لیدل پرون نه لیدل اصل خبره دا ده کاغله سروان چې د پاکستان اساسي پالیسی په دې هیواد کې د دوی پوځیان تعینوي او ملکی جمهوری کمانډر چې دی هغه اصل کوم واک نه لري دوی هغه پخوانی پالیسی چې په اتیاو ملسیزه کې را پیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نومیږي هغه تغییر نه وکړي هر هغه د دوی هدف هم دا دی چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت لاندې وي او سي تر یو حده دغه کار ترلاسه کړی دی خو د ښکاری چې کېدې شي دا د مدیریت څخه وو
ډېره مننه سلامت اوسې ښاغلی سمی یوسفزی هم اوس له سټوډیو سره وصل دی ورته هرکلی وایم یوسفزی صاحب ستاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خنډ څه دی
مننه سروان صاحب تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات عمده ټکی چې دا وخت مذاکرات دی لخن سره مخامخ کړي دي همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټي ټي پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو مسؤل یاست او دا ستاسو مسؤلیت ده خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې د پاکستانیان دي د پاکستان خلک دي پاکستاني اتباع دي او دا ستاسو مشکل ده خو به هر حال اوس په دې پرون راسي افغان طالبانو طرف یو څه نرمښ دا خوځلې ده چې موږ تیار یو چې د افغان طالبانو پر خلاف کا عملیات کیږي افغانستان کې یعنی کدوې پیدا کیږي دوی تیار دي چې دغه خلاف عملیات وکړي یا لا سیمه او افغانستان او باسي خو پاکستان وای چې نه د دا وستلو نه علاوه تاسو مسولیت دا ده چې دوی دې ته مجبور کړي چې پاکستان خلاف اقدامات وکړي او همدا ډول ویل کېږي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې تاسو وغواړئ او ټي ټي پی وغواړئ موږ تیار یو چې ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمن لکه څنګه چې درې کال وړاندې مذاکرات او قربتوب کړی یو دوی بیا یعنی بیخي د جنگ بندی په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کې نه ټي ټي پی او پاکستان خو پاکستان بیا هم وایي چې نه زمونږ وې سره خبرې نه کوو نو اصلي موضوعات هم دا غدي چې پاکستان اوس یو ډیر قاطع دریځ نیولې ده او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسولیت ده او تاسو باید د ټي ټي پی څخه کوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړي په افغانستان کې
بله ځینې لا دا هم وایي چې وای پاکستان وایي چې حتی د ډیورن کرشي اخوات هم را سره همکاري کوي د ټي ټي پی په ضد دا اداوی ترڅا ده صحیح دي
بار حل همدا مشترکه یعنی دا د چې مشترکه استخباراتي معلومات وسره شریکو او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټي ټي پی د کسانو پیدا کولو کې موږ کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریکو خو تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي بار حل اوس هم مشکلات خبرو کې شته ده او د تیر درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې چې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیلبل هوټلونو کې اوسېږي او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي اکثره خبرې داسې کېږي لکه څنګه چې د اسرایل او د فلسطینیانو کې د دوی باغ یا د هوټل په یو پوړ کې اسرایلیان او فلسطینیان په بل هوټل کې اوس عیني شکل دی افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي یعنی د خبرو په ځای ډېره یعنی دغه طرف ډیر ترینه راځي نه ښکاری او یو طرفه ډول فزاده
بله ډیر مننه سلامت اوسه متحقق صاحب بیا هم ټلیفون قطع شوی دی تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي په دې منځ کې به لاشو جان باسب د چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی خړې افغانستان او د حمله لپاره پاکستان ته ځي نو دا کسان چې هلته حملې کوي حتما به نو بېرته هم ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخه نه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتومي، یعنی ضرب العجلي او اختاریه دریزه غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس اوس په استانبول کې خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې ادبیات ګوري چې په کومې تندې لهجې دوی خپل ریتوریک یا خپل خبرې کوي چې کاملا تهدیدآمیز او دا معلومیږي چې یعنی مغه د کلچې او د خنجر سیاستیې رامخته کړی دی د طالبانو په مقابل کې. او ستاسو دغه پوښتنه بالکل په ځای ده، کاغذي خو خپل په وخت ارزان تاریب تیر کړی دی په کرښه کې، فرضي کرښې باندې. او بس ټول دی وویل چې نور نو دا عبور مرور نه کېږي، هیڅوک به تیر هم نه شي، دا نو څنګه؟ او بل دا چې یعنی دې ارزن تار کنټرول د دوی په لاس کې نه دی، دغه منطقه د دوی په لاس کې اوس داسې ښکاري چې د کنټرول نه وتې ده. پښتونخوا دغه لویه پښتونخوا وزیرستانونه دا د دوی د کنټرول نه عملا ښکاري چې وتې ده. او هلته اوس هیڅوک پرون دا یو خبر راغی چې د کورمنې تمام پنجابي تباره نظامیان کاغلی، نو یو نفرت د خلکو سره دوی په پښتونخوا کې مخامخ شوي دي. او دا دغې مصنوعي هیواد هغه جړلې ورځ تر بلې راباسي. نو معلومه ده چې طالب د افغانستان طالب هیڅکله زړه نه شي کولی دې ته چې خپل ځان سره جنګ وکړي. که دوی که احیانا دوی دا ومني چې ټي ټي پي د افغانستان په اراضي کې شتون لري، مخصوصا د هغوی جنګیالي عمدتاً خو دوی وایي چې د دوی کورنۍ یې دلته دي، لکه د مهاجرو په حیث چې راغلي دلته پناه یې غوښتې ده د دوی په ایریا. که چیرې دلته د افغانستان په اراضي کې د دوی جنګیالي شتون لري او هغوی سره د دوی جګړه د پاکستان د نظامي رژیم په فرمایش روشي، نو دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې به کورنۍ جګړه جوړېږي، د طالب به طالب وژني او یعنی خپل ځان به وژني. دا خو ناممکن نه ده اصلا، یعنی دا تصور نه لري خبره ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې پاکستان نور اهداف لري، هغه دا چې دغه یو کړکېچن وضعیت همداسې وساتي، ځکه چې ځینې نورې پروژې دي چې دلته د نورو هیوادو دخوا پلي کېږي. او دغه وضعیت دننه په افغانستان کې باید دغسې کړکېچن وساتل شي. کېدای شي موږ به متاسفانه په ډېرې خواشینۍ وایم چې د دې نظامي رژیم د پاکستان څخه د افغانستان خاوره کېدای شي بیا هم د تهاجم لاندې راشي، بمبارد وشي، بېګناه خلک زموږ افغانان شهیدان شي. البته چې په عین وخت کې د پاکستان د نظامی رژیم په نفع د دغه سي یو مدیریت شوی مدیریت ساتل شوی وضعیت، ځکه چې پاکستان ډېر لیوال دي ته چې ځان متحده ایالاتو ته نږدې وښیي. او هغه کومې پروژې چې هغه یې لري په دې منطقه کې، په افغانستان کې، په جنوب د آسیا کې، د چین سره په اړیکو کې، دا وضعیت په همدې ترتیب یو مدیریت شوی وساتل شي
تر څو
دا فضا کړکې چې نه کار شي.
بله، په دې اړه سوالونه شته بیا به راشو. مننه په دې برخه کې بیا پښتنه لرمه لږ وروسته ور بشو. ښاغلی یوسفزی ته نه تر دې مخکې دوه اوریدونکي دي. اول احمدی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. سلامت اوسئ. وعلیکم السلام.
روغ اوسئ. مننه تاسو. سلامونه وایم سروال صاحب محترم. دا مازیږي چې موږ وګورو کله کله سروال صاحب موږ څه فکر کوله کدي یو سلیار جوړی تقریبا د اباد ملکونه وګورو. هر وخت افغانستان سره دي مشکلات زیاتره وخت کې وګورو. صاحب موږ خو خپل ځان څنګه کوو د ټول موږ سیاسي کې په پټ خلک دي نه په ټول کې وګورو. دوی یاد وخت کوشش کوي چې په ځا سمسي هر من سره تعامل ولري نو خطر قوانين نو دی وګوره چې دی وختنه نه مشروع وختنه کړه نه کړه موږ را تکي نو په دغه په بیا سوي را پیدا کیږي. نو په ټول کې وګوري بیا اوس نه نن باشا په تقریبا دی بیا کړه سوي وي پاکستاني پلاوي نو مرکو ته په ترکیه کې. نو په ټول کې وګورو دی خو خاصره چا په لګ دره رقم دی چې په اسلام باندې نو دي مشکلات خپل داخلي لري سوال سره محترم دي خپل وطن کې وګرځي ډېر غټ مشکلات اير نړۍ تم دي اعتبار پر وایدا گورنر تم دي اعتبار پر وایدا ټول کې شو ګورو ان سره دا مشکل لري افغانستان سره دا چې وسه تازه مشکل کې خيزي اتسا وایدا درته خپل به شي دا پاج ملکونه شي لکه بیت موږ شکایت وکړو بار سمانو ته شي دا ملک څو غالي موږ نه یعنی تقریبا موږ ځان ته بیا دا مشکلاتونه موږ ترا کې وګرځي چې نو ته خپل باندې نو دی به سر خلاص کې خپل مشکل ورو به خپل یال زور ورشي کله راشي نو موږ څنګه کو
ډیر مننه احمدی صاحب کور ودان اتل صاحب بیا لغمان دی وګورئ چې اتل صاحب څه وایي مهرباني کوي
سروان صاحب محترم سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامت اوسئ مننه مهرباني
الله دې خوشاله کړي سلام تاسو مهمنو ته وایم محترم اسمت سروان صاحب لکه احمدی صاحب چې اشاره ورته وکړه ګوره د پاکستان مهمه خبره زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده د سروان صاحب چې د ټي ټي پی مراکز مثلا تاسو په افغانستان کې د مینځ د ویسي میاز د مشران زموږ په لاس راکړي موږ خوش دلته ژوند کوو اسمت سروان صاحب نمې ټي ټي پی لیدلې ده مثلا د حکومت سره دوی تړاو لري یعنی موږ په خپل عادي خلکو د افغان په صفت د عوام اسمت سروان صاحب قسم درته خایم چې موږ د ټي ټي پی غړي دلته لیدلې یا د داعش ابل اسمت سروان صاحب د پاکستان حکومت دا غواښ وکړي چې مثلا د خامخ پر افغانستان باندې جنگ شروع کوم ورته ودا د افغانستان خلک دی هغه متل کړي دی وسپنه چې ارته ټکول کیږي سروان صاحب محترم د غوند په خيږي ورته ودا افغانستان سره معلومه وال دی په پاکستان کې پرتابانی څه بدل شروع دی او بل ستام نه خمر نسنیوالي نو ته ټي ټي پی خو صاحب خپل پاکستان کې د نو خپل ځان امنیت خو نیوي چې طالبان خپل امریکا وایي چې مثلا د افغانستان د ماته خطر نه متوجه نور هیوادونه دغه څه غوښتنه کوي نو ټي ټي پی خو صاحب دغه کې مراکز لري صاحب ملک مراکز لري ټي ټي پی مخالته ونی صاحب کته داسې غوښته کوي چې تمام مثلا زبداشي د ساسره وکم له امریکا چې وکله په تور غوړه کې ساسې دونه عسكر ملک د مجاهدینو ته دا خطاب ورتوان خو هندستانم درنې ویزه راست عسكر ورتو دی پتلونه پتلونه نه وکړل حالته په بنگلاديش کې ساته درې لاک راست د پاره ورتو دغه د پیغور وړ کسان په خدای مې سروان سمو سره چې موږ د ملک دوغه درنې ویزه دغه عسكر د تسلیمي جمهور کسان په خدای د مسلمانۍ دغه خمش تر میور دا د پیغور خبر ده
ډیر مننه ډیر مننه یو بل اوریدون کيم لرو قاری صاحب پښتون بیا به ورشو ملبنو ته مهرباني کوي قاری صاحب پښتون
السلام علیکم سروان صاحب سلامونه می تقبل که سلام تاسو صاحب صاحب نیل منوت
کوردی ودا
السلام علیکم و رحمت الله و برکات
سلامت اوسئ مهربانی
سروان صاحب اول خو دې خدای دغه استانبول دی د دې جلسه دې خدای کامیاب شي تر څو چې افغانستان وسم بیا زوم زئی پدې اقتصادي هم زئی پدې دیم زئی پدې موږ زئی په یو حالت کې دی ژوندایو اما دا چې اوس په دغه نظر په دغه زو باندې لازم موږ غونډې وسم غواړي چې پرموږ تیری وکړي او بیا هم دلته یو متل دی وایي چې همسایه دي دغه چې همسایه دي غوماشي کته پیلې دا د پیر دغه خپل دغه پیل خیال به ساتي نو زه خو ورته خوشبینه نه یم ولی په دې باندې چې موږ زه یې په یو پاکستان ځان حاکم بولي ځان کوي بولي په دغه باندې د خپل غوښتنې دوی غواړي چې په موږ یې وته کې کني دا هغه وخت کې د کار سروان صاحب چې جهان مخترا شي جهان مخترا شي په دواړو ممالک کې سروي وکي دوی وایي چې پی پی آر ته د موږ خواري جلسه دي دا باید جهان راشي ملل متحد راشي هغه ابر قدرتونه راشي چین راشي دا باید سروي وشي چې آیا دلته پی 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 ستا کنهسته یا اصل خواري ستا کنهسته دا خو زه پرده باندې توماتوم ده پر ما باندې وایي نو دینې شاته څه جوړي
ډیر سیاته مننه قاری صاحب پښتون ل ټولو درنو اوریدونکو منندویم ور بشو درنو ملمنو ته اول یوسف زای صاحب اتل صاحب چې لغمانه یا له هلبند ټلیفون کړی او فکر کوم دی ول چې پاکستان دې د ټي ټي پی مخه په خپل خاوره کې ونیسي دغه غوښتنه طالبان هم کوي او مخکې ما جانبا صاحب تم وویل چې نو د ټي ټي پی کړي چې پاکستان کې حمله کوي دی اڅنګ چې پاکستان وایي خو بیرته هم له پاکستان راځي نو دوی خو په پولو کې ډیر زیات عسكر هم ځای په ځای کړی دی او وایي چې ډیر مصرف هم کوي ولې دوی مخه نشي نیولای دلیل څه دی
زه فکر کوم دوی خو وسره په جګړه کې دي او تاسو کوته چې نه هم د ټي ټي پی دوی مشر مفتی مزاحم په یو عملیاتو کې وشتلو هر ورځ اعلان کوي چې ټي ټي پی اپراد وجني خو مقابل کې دوی باندې بریدونه کوي او دوی په دې باور دي او البته متاسفانه مخکې دا یو ملګری ویلی چې ملګری ملتونه دې مخکې راشي. ملګری ملتونه خو د څلورو کالونو چې طالبانو حکومت نیولی ده هر څلور میاشتیز راپور کې همدا راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په شمول ترهګري ډلې شته دي. متاسفانه افغان حکومت یا افغانستان اوسنی چارواکو همیشه دغه ډول راپورونه بابیزه ګڼلې دي او د بطلدانی منځته راچولې دي. دا داسې مسایل دي چې باید وسره ډېر عادي برخورد ونشي. د پاکستان په دې پوهېدلو چې د ته یو مقدمه جوړوله او اوس یعنی کملګرو ملتونو کې اول موږ څوک لرونه کال ته ورزو خو ملګرو ملتونو په خپل ځان خپل راپورونه باندې انکار نشي کولای چې هر څلور میاشتو کې چې ملګرو ملتونو کوم راپورونه راځي همدا خبرې پکېږي چې خارجان یا ټي ټي پی یا د مرکزی آسیا جهادیان په افغانستان کې شته دي او مشکلات جوړوي. نو زما په خیال پاکستان چون اوس
بله یوسفزی صاحب متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر بیا به کوشش وکو ور بشو جانباز صاحب ته. جانباز صاحب تاسو مخکې ویل چې پاکستان غواړي چې دا وضعیت مدیریت کړی وساتي، یعنی جنگ په هغه حد کې وساتي چې یا ګډوډي په هغه حد کې وساتي چې هر وخت غواړي کنټرول کې یا مخه ونیسي. اما پاین حال کې تاسو دا موږل چې د پښتونخوا لوی برخه له لاسه ورکړې ده او ځینې نور راپورونه هم داسې وایي چې دغه ډلې ډېرې غښتلې شوې دي. د پاکستان خپل چارواکي وایي، د پارلمان غړي وایي، حتی ځینې خو وایي چې نیمایي پښتونخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا ستاسو په خبرو کې یو تناقض نه دی؟ تاسو ویل چې دا جګړه یعنی دا وضعیت مدیریت کړی دی، یعنی په مدیریت کړی حالت کې ساتلی دی، او له بلې خوا موږ ویل چې دا سیمې له لاسه ورکړي دي.
ما خو د څه ویل چې مالک کوشش کوي چې د مدیریت لاندې وساتي.
اوس په له مدیریت نه وتلی دی دا وضعیت کنه؟
اوس څه کاری چې د مدیریت نه وتلی دی او دا مې هم سمته وویل چې ډېرې برخې د لویې پښتونخوا د وزیرستانونو د دوی د کنټرول نه وتي دي. خو دوی دغه تلاش کوي، دغه لوبه چې راپیل کړې ده اوس د طالبانو په ضد، د افغانستان طالبانو په ضد، دغه اختارونه چې دوی ورکوي چې دوی ښکېل کړي په مخامخ فزیکي جګړې ټي ټي پي سره په اصطلاح، دا د پاکستان په نامه دی. دا هغه وضعیت رامنځته کوي چې د یوې خوا افغانستان بېرته لاړ شي، یو لوی کړکېچ ته، چې دا هم د پاکستان په نفع ده، او بل دا چې دا جنگ چې راکېږي دا هغه خپل جنگ غواړي د طالب په لاس، د افغانستان طالب په لاس وکړي. نو بېرته خپل هغه سټاتس کو رامنځته کوي، یعنی مدیریت شوی کنفلیکټ بېرته رامنځته کوي. طبعا چې اوس هغسې نه کېږي چې د طالبانو د پاکستانی نظامیانی غواړي، هغه لوبه د دوی د کنټرول نه وتی ده په لویه کې. خو دوی کوشش کوي او دلته هغه د تصویرونې چې خپلو کتنو کې متحده ایالاتو سره نورو سره هغوی هم دې ته رابولي چې دا سیمه د کنټرول نه وځي. متحده ایالات هم خپل منافع لري، تاسو پوهېږئ چې هغه د چین مهارېدل دي، د هغوی هغه کومې لارې چې دي. دلته د بلې خوا د روسیې فدراسیون دی چې منځنۍ آسیا او همدغه افغانستان سره یو داسې یو راشه درشه را شروع کړې وه چې کېدی شو، یعنی په تیوري کې فعلا، خو دا کېدی شو چې په یو دوه کلو کې نتیجه ورکړې وای. هغه د ترانس افغان لاره چې ده، هغه هم د منځنۍ آسیا او هم د روسیې چې د شمال او غرب د خوا د عملا تصویرونه چې هغه حلقه د محاصرې اوربند زیاتېږي، دا یو لاره د ژوند کېدلی شوه. نو په دې ترتیب کړکېچ دلته د څو مرکزونو په نحو دی. اول خو د همدې پاکستان چې د خپلو منافعو د خاطر د افغانستان د طالبانو په لاس غواړي هم افغانستان کې اور بل وساتي، او هم خپل دښمنان چې ټي ټي پی ده هغوی پرې وځپي. د بلې خوا هغه کوم نورې برنامې چې دي چې نور هېوادونه لري په دې منطقه کې، هغه هم په یو ترتیب عملي شي، د رقیبانو پلانونه دلته ډب شي، نو دغه یو لوی لوبه روانه ده. دا هم په دې معنا نه ده چې پاکستان په ټوله معنا کنټرول په پښتونخوا نه لري، نه لري. پښتونخوا کې داسې عناصر همدا اوس شتون لري چې هغې د پنجابیانو نه هم پنجابي تر دي، دونه په پنجاب مین دي. موږ تاسو دا وینو چې دغه قامي پښتني مشران بلوڅان دا د چا د لاسه ځپل کېږي؟ خو همدا خپلو خلکو چې پنجابیانو پکې نفوذ کړی دی د دوی د لاسه. تمن هلته د دوی استخباراتي نفوذ شته، خو فزیکي نفوذ یې ورځ تر بلې لیدل کېږي. لږ تر لږه دغه غیر جانبداره منابع چې زه یې لږ تر لږه مرور کوم، دا ښیي چې نور هغسې چې لکه څو کاله مخکې پاکستاني نظامیانو پاکستاني رژیم په دې مناطق کې کول شو لوی عملیاتونه اجرا کړي، هغه اوس نشي کولای. او همدا ده چې دغه خصمانه غیر سیاسي ادبیاتو ته لکه د دوی خارجه وزیر او نور دغه د دوی چارواکي تواصل کوي او په ډیرو بدو کلمو افغانان یادوي، افغانستان یادوي. د دې هیواد د چارواکو هغه ډیره ټیټه او ډیره بده سیاسي تربیه خي.
ډیره مننه، سلامت اوسې یوسف صاحب. که چیرته د پاکستان ادعا ومنو چې د طالبانو مشران د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي او د دوی غړي یا جنگیالي له افغانستانه د حملو لپاره پر ډیورن کرښه اوړي، آیا افغان طالبان که و هم غواړي کولای شي چې د ټي ټي پی مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې طالبان دا وخت په افغانستان کې یو قوي قوت ده، او طالبان که وغواړي یو حد پورې، یعنی داسې نه شي کولای چې دوی ونیسي پاکستان ته د لاس تړلي په لاس ورکړي، خو یو څه ماحول داسې جوړولی شي چې هغوی مشکلات ورته پیدا کړي، یا د ځینې مشرانو د لارې هغوی ته ووایي چې ستاسو د وجې نه زموږ اسلامي امارت ته بیا مشکل جوړېدلی شي پاکستان سره، تاسو خپلې سیمې لرئ او لاړ شئ په خپله په پاکستان کې اوسېږي. او زما باور دا ده چې اصلي مشکل په پاکستان کې دی، نه نه ده ټي ټي پی اکثریت خو دی نه نه ده، یو کس دوه کسه به چېرته راواوړي افغانستان ته، لکه څنګه چې افغان طالبان جګړه به یې په کندوز کې کوله، خو په زمي کې به چېرته څو ورځو دپاره یو میاشتو دوه میاشتو دپاره پاکستان ته ولاړو، هلته به یې جګړې ته ځان برابر کړو، بېرته به تر شمالي افغانستانه ورسېدل. مشکل خو افغانستان کې دی نه نه ده، خو چون پاکستان یعنی زما باور دا ده چې لکه مخکې مېلمه وویل چې پاکستان دا جنگ یو پاکستان په پوز کې او په استخباراتو کې دا یو تصور ده چې دا جهادیان چې موږ پیدا کړي دي، دا لکه د کشمیر جهادیان موږ په یو ورځ کې تړلی یم شو، دفتر یې متلی شو، ختمولی یم شو. جیش محمد او لشکرې طیبه او دا ټول په 2001 کال کې مشرف ورته په کار شولو، 2002 کال کې هر څه کنټرول کړو. زه فکر کوم چې اوس هم د پاکستان پوز د خپل قوت 50% هم د ټي ټي پی په لمن ځوړلو کې نه دی استعمال کړی. تیر 2001 کال کې 2014-2015 کې څه استعمال کوم موږ کتلو چې ټي ټي پی تقریبا،
لیکن وسوای پیسې نه لري، اقتصاد ډیر خراب دی، جنگ نشي کولای، لوی عملیات نشي کولای.
نه پیسو خبره خیر، پاکستان غټ هیواد دی، 2.5 میلیونه خلکو هیواد ده. څومره چې موږ په دې میډیا کې افغانانو او جذباتو حد پورې خدا فیدې چې سبا ټول پاکستان
نه دی پخپلم وای، دوی پخپل وای چې اقتصاد هم خراب دی.
زه بار جو کما تکدا د فکاري چې جګړه دا سیدا چې په یو سیمه کې، یو خاص سیمه کې، یعنی په بل معنا په قبایلو سیمو کې یو حالت به دغه سوي. په پښتنو پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې مثلا عمران خان ته په ټول پاکستان کې فوج عمران خان ته حکومت نه ورکوي، خو په پښتونخوا کې ورکوي، او درې ځلې 15 کال مسلسل ورکوي، چې په نتیجه کې هلته یو سیاسي الغاو تلغاو ده، ثبات نشته د پښتني سیمې.
یو بل مثلا د هغه یوسف زای صاحب د ټي ټي پی په اړه، بله د ټي ټي پی په اړه ویل کیږي چې اډیقل اتیا ډلې له یو مشر سره، یعنی د مسجد سره ملګری دي، اما نورې ډلې هم لري، دا یوازې یو ډله نه ده چې څوک یې کنټرول کړی شي. مثلا دا جماعت الاحرار فکر کوم چې یو ډله ادا ده چې اکثرا ډېرو حملو مسؤلیت هم په غاړه اخلي.
از فکر کوم د ټي ټي پی دا اوسنۍ مشر د استراتیجی داسې جوړ کړی دا لکه په پاکستان کې اوس تصور دا چې طالبانو د ټي ټي پی دغه ډله چې مفتی مسعود مشر دی کوشش دا چې په پښتنو سیمو کې قبایلی سیمو کې بس کار څه کوي هلته د مقاومت وکړي ډېر د پاکستان لویو ښارونو ته لکه بیت الله مسعود او حاکم الله مسعود چې په کراچۍ او اسلام آباد او په لاهور کې هم چاودنې کولې او عمومي عملیات یې کول دا کوشش کړی دی چې یعنی دا یو دننه یو مشکلات موجود ده چې احرار والا وایي چې مونږ به په ټول پاکستان کې عملیات کوو تر څو قوي فشار واچو خو هغه وایي چې نه که په پنجاب کې عملیات کوو بیا پاکستان کې دایسي په قبایلی سیمو کې چې کوم عملیات کیږي درسته ده دواړو طرفو نه پوځیان هم وزل کیږي طالبان هم زیات اندازه وزل کیږي خو دغه یو سیمه د باندې دواړه نه سره وځي همدغه باندې یو څه شکوک شبهات دي چې دا څنګه جګړه ده چې د یوازې پښتنو سیمو کې پورې مناسبه ده او د باندې نه راوځي نو زه اوسم وایم چې پاکستان په وزو وړي ډېر په اسانۍ سره طالبان کنټرول ورشي او بل موږ دوستان چې دا خبرې کوي پاکستاني پښتانه دا واغه نو پښتون چیرته ولاړ شي یار یعنی آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت د پاکستان د پښتنو لپاره عادل حکومت ده چې ورته سره یوځای شي یا یا غلط څه کیږي هغه دوی ځان تر اکس کولای شي یعنی د دومره د پښتنو خلاف د پښتنو د زبانه د یو بل قوم خپکول چې هغه مونږ غواړو چې مونږ سره یوځای د مونږ یو تبر شي دغه ته باید یو څه یعنی پاکستان کې هغه هم د افغانستان خلاف یو کمپاین شروع د افغانستان د خلکو خلاف پنجاب کې خو بیا هغه طرف ته مونږ ټول مزيات پاکستان پښتانه د دې خلک دې ته باید مونږ احترام ولرو مونږ په ډیر بد نومونه یاد او هغه په کله مجبوریتونه لري کې دا چې ځینې مسائل وي باید یو څه سره گزاره وکړي یعنی الفاظ دا استعمال نو چې هغه هم ځان نه خپه کوو پنجابیان خواشم بده ورسوي چې یو ډول د افغانستان خلاف د افغانانو خلاف دې نفرت
بله ډیره مننه سلامت توسه کور ودان جانباز صاحب سمور شو اوریدونکې قاری صاحب پښتون ویل چې موږ ضعیف یو یعنی افغانستان ضعیف دی او پاکستان قوی دی آیا دومره قوی دی چې طالبان مجبور کې د ټي ټي پی په برخه کې خپل دریس بدل کی او یا دومره قوی دی چې دا جګړه د افغانستان خاورې ته انتقال کی
فکر نکوم چې جګړه د افغانستان خاورې ته انتقال شي خو دی به هڅه وکړي چې افغانستان ته زیان ورسوي افغانستان ملکی وګړو ته زیان ورسوي ځکه چې د دوی هغه کوم گزارونه چې وکړه په افغانستان باندې معلومه شوه چې د دوی استخبارات اصلا مسلکي نه دي او دوی په چلول کې په توطیو کې په استخباراتي دسیسو کې ماهران دي اما هغه اصلي معلومات دوی هغه کس چې وخته چې په کابل کې په چارې عدالت کې مړ کی هغه خو وشو کړی هغه خو سړی خو هغه نه راووتو د وزیرستان له سر را پورته کړو ویل چې زه خو دغلته یم او دوی معلومات تر دې حده ناسم دي او غیر موثق دي دی یو شی دی چې دوی چې مخکې مې تاسو خدمت ته وویل او تاسو په دې پوهېږئ چې د چلول ماهران دي ماستران دي دې کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي او مخصوصا په د افغانستان مجاهدینو د طالبان د ډېر ښه پیژني ځکه چې هم ورته پیسې ورکړې دي هم ورته انګېزې ورکړې دي هم په مدرسو کې دي روزلې دي نو دلته کېدای شي چې داسې یوه لوبه رامنځته شي چې طالبان دوی سره بیا کومه معامله وکړي یعنې هغه د ټرمپ خبره کوم ډیل دلته وشي اما د خاطر هم دوی تم شول معلومیږي چې دلته یو توتیا روانه ده او چلوال د پاکستان لخوا روان دی زه نه پوهېږم چې طالبان چې اوس دوی ځان پوزیشن یې د افغانستان د دولت د استازو
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان د جنگ د بګرام لپاره پیل کړی دی
نه یوازې د بګرام دلته مثلا د متحده ایالاتو او د غربي اروپا ځینې پروګرامونه شتون لري تاسو وینئ چې هره ورځ هر هفته که هره ورځ په دروژن شم او هر هفته غربي نړۍ منځنۍ آسیا سره خپلې اړیکې پراخوي د روسیې د محاصرې د القاعده تنګېدو سره د هغې د تضیف سره یو ځای تاسو وینئ چې غربي نړۍ په منځنۍ آسیا کې خپلې منافع پراخوي، اقتصادي منافع، تجارتي منافع او هماغه جیو سیاسي مسایل چې دي رامطرح کېږي ور سره همزمان ډېرې لویې سرمایه ګذاریګانې کوي هغوی. او معلومه ده چې د منځنۍ آسیا لاره هغه کړکۍ اساسی هغه افغانستان دی، وغواړو که ونه غواړو افغانستان په دغې بدلیدونکي حالت کې باید چې د کنټرول لاندې اوسېږي. هغه هم د چا د کنټرول لاندې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې په یوازیني هیواد چې کولی شي په دغه طرف کې محاسبه وکړي هغه پاکستان دی، او پاکستان د دې په مقابل کې پیسې غواړي، سرمایه گزاریگانی غواری پر پا پاوز که پر نور و دقیقه ملیتریستی پروگرامونو که چه یوا وقت نبرخی زیده هم دیر امریکای پاکستانی جنرالانو پا جی افتا نو پا دیده تیب دقیقه مسائل هم سون لری او درچه و زندگی مذاکرات دا هم دندگی چیخ کارندوی نکلی چه دسی و دیل بکیگی چه چون لکه دوستان چې وویل زه په دغه هغه کې موافق نم او تاسو یو لیدونکي چې د لغمان نه مر کوم کوم دی هغه وویل چې رښتیا سره موږ خو افغانستان ضعیف دی، صحیح ده چې د افغانستان خلک غیرتي خلک دي او پاکستان به هیڅ کله فزیکي حملې ته چې خپل را دننه نشي د افغانستان خاورې ته دا هیڅ کله به دا جرات نه بمبارد بکوي، ډار به خپروي، یعنی ترور به کوي، هغه څه چې پاکستان ډېر ښه زده دي دسته جمعی واجونی بکدی لکه چه پر وزیرستانو که کولی پا افغانستان که هم که دیشی دا کارو نوشی زکر چه من دافی
آوانه بله دی ملگورو میلا تو پا اساس پس پین بولده که اصولو تو کسا چه زخمیان شوالو و بجل شوالی اصول آویا نفر وی طول ملکیان و دی ملگورو میلا تو پا اساس پر حال دیره مننه یوسف زای صاحب ستاسو اتکل سره چه دی استانبول خبری چه داره نن بیا پیل شوی دا به کوم نتیجې ته ورسیږي او کنه خبره به خراب شي نورم؟
زه فکر کوم چې دواړه طرفونه اوس دیان یو څه په دې فکر خلاص شوی دی چې له مذاکراتو بغیر د نتیجې وتل خطرناک عواقب لري. پاکستان د لومړۍ ورځ نه کوشش کوي چې په اسلام آباد کې د خپلو وزیرانو د ځینو بیانونو د لارې په خبرو باندې فشار واچوي یا دلته په طالبانو باندې فشار واچوي. خو طالبان خو مونږ تاسو پیژنو هغه داسې خلک دي چې فکر نه کوم چې هغه د چا د فشار ډېر پروا ولري په سمدستي ډول. خو بیا طالبانو ته هم د طالبانو دوستانو قطریانو نورو تشریح کړه چې دا تاسو ډېر ساده مخ دی، دا یو کړکېچ ته مشکلات رامنځته شوي دي. په پاکستان کې هم د دغه بیانونو نه وروسته د خلکو احساسات ډېر لوړ تللي دي او پاکستان حکومت هم دا احساسات دومره اشتعال ورکړی دی چې مجبور ده چې دوی به هم څه اقدامات کوي تر څو د خلکو ته چې یو روایت جوړ کړی ده یا یو نریټیو ورته جوړه کړې ده او تاسو هم په دې کې نقصان کوئ. نو کوشش کېږي چې یو حل رامنځته کړي. خو زه فکر کوم چې پاکستان لپاره بهتره لاره دا وه چې طالبانو سره یو څه یعنی یو حد پورې طالبان د پخواني موقف نه ښکته راغلي دي په دې معنا چې که ټي ټي پي وي په ټي ټي پي کېدای شي په یو شکل پاکستان شرایط یا یو څه ثبوتونه ولري دغو مطابق به داسې کار وکړو چې تاسو پرې راضي یاست، یعنی اطلاعات مونږ ته راکړي یا تاسو د یعنی مونږ به داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو چې دواړه طرف پرې راضي یو هغه به اقدامات وکړو. خو د دې نه علاوه چې طالبان بل غوښتنه پاکستان دا ده چې هغه هم چې مطلب طالبانو مشر شیخ عبد الله خونزاده یا طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دی رسمن د افغان پاکستانی طالبانو د مقاومت یا هر څه چې دا ته د تروریستي وګڼي او یا د غیر اسلامي وګڼي چې دا هم یو بل مشکل ده چې د طالبانو مشر جامعه المؤمنین وایي یو د لپاره به فکر نه کوم چې دا استول یو اعلان خبرول آسان کار وي. نو پاکستان کوشش کوي چې یو څه ترلاسه کړي او یعنی 2002 بیخي له مذاکراتو وتلي دي میدان وایي طرف ته روان شي وي. خو بیا هم د قطر او ترکیه نو ما د لپاره دا ده چې زه فکر کوم چې اوس هم یو کوچنی توقع شته ده، یو امید شته ده، خو ډېر ضعیف امید ده او ځکه چې
فاصله ډیره زیاته شوې ده دوه
طرفونو په منځ کې. سلامت اوسه کور ودان د سیاسي چارو شنونکې او ژورنالیست سمی یوسفزای، پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکې غوث جانباز او د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنیم دقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.